السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د کب 13 د مارچ 3 او د روژې مبارک میاشتې 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور د تورخم د بیا پرانستلو او یو لړ نورو مسایلو په اړه په پیښور کې د طالبانو له جنرال کونسل حافظ محب الله شاکر سره لیدلې دي. د خیبر پختونخوا د حکومت په بیان کې راغلي چې دوی دواړو یک شنبه ناوخته سره لیدلي. په بیان کې د ګنداپور په حواله تایید شوی چې د تورخم بندېدو د دواړو خواو خلکو ته سخت زیانونه اړولي او اړتیا ده چې لار سملاسی خلاص شي. ګنداپور ویلي چې په سیمه کې بدامنی دواړه خواوې اغیزمنې کړې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ندی ویلي چې څه وخت به تورخم بیا پرانستل شي. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستانی لوري د فبروري له 1 تورخم په یو اړخیز توګه تړلی. د دې کار دلیل د طالبانو لخوا د پوستو جوړول یاد شوی چې پاکستانی چارواکي وایي د دوی په خاوره کې جوړوي. یک شنبه هم په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم په بیا پرانستو باندې مذاکرات شوي وو چې له نتیجې پرته پای ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې روژه داسې وخت راغله چې په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خوراک لپاره څه نه لري. اوچا د یک شنبه په ورځ د روژې له رارسېدو سره په یو وخت کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نږدې 15 میلیونه خلک افغانستان کې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ادارې زیاته کړې چې 3.1 میلیونه خلک د خوړو د نه خوندیتوب په 4 کچه کې دي. د ادارې خبرداري ورکړې چې له څه باندې 1 میلیارد ډالر اړینې بودیجې څخه دوی یوازې د افغانانو د ملاتړ لپاره 9.9 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. په افغانستان کې ځینو خلکو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښولې چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. ایرانی رسنۍ یو راپور ورکړی چې چارواکو په کرمان کې د افغان کارګرانو د استخدام په خاطر ځینې فابریکې تړلې دي. د ایران رسمي دولتي خبري اجان صدا و سیما راپور ورکړی چې د بیگانه او ناقانونه اتباعو د ګمارنې او د ګران پلورنې په خاطر د ځینو کارخونو پلټنه او تړل دوام لري. ایران کې د یوې قانوني لایحې له مخې د بهرنیو اتباعو چې معمولا افغان کډوالو ته کاروي په کار ګمارنه ناقانونه ګرځول شوی او که فابریکې کوم افغان کارګر استخدام کړي نو د ورځې څه باندې 1 میلیون تومانه جریمه کیږي او بالاخره یې کار تړل کیږي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان رجستر شویو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران بیا په تیره یو کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد نه درلودل له خپلې خاورې ایستلې دي. او د کرکټ په اتلانو جام کې 3 شنبه هندوستان او استرالیا نیمه پایلو به ترسره کوي. دا سبنۍ لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. اخوا په بل نیمه پایلو به کې نیوزیلند له جنوبي افریقا سره مخ دی چې هغه لوبه د پاکستان په لاهور ښار کې پلان شوی. تر نیمه پایلو به مخ کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه هند او نیوزیلند د یک شنبه په ورځ ترسره کړه. په دې لوبه کې هندوستان 250 منډې هدف ورکړې وو چې د نیوزیلند لوبډله یې په پوره کولو کې پاتې راغله. نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 250 منډو کې لاس ورکړل او لوبه یې وبایلله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بیساری سیلابونو اغیز د فراه یو اوسیدونکو وایي.
زه د 18 کال یم. په 18 کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او طوفان نه ولیدلی.
فعالان له پاکستان غواړي چې هلته دریم هیوادونو ته د تک په تمه افغانان اخراج نکړي.
نو اتیا فیصده دغه امنیتی مشکل لري ځکه دوی افغانستان ته ریپورت سي او افغانستان ته لاړ سي بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه دي.
له امریکانه تر یو څه خوا بده وروسته د اوکراین ولسمشر بریتانیا ته تللی دی. دغه هیواد صدر اعظم بیا د ملاتړ ډاډ ورکړی.
بریتانیا چمتو ده چې د ځمکنیو ځواکونو او الوتکو په لیږلو سره د اوکراین ملاتړ وکړي. اروپا باید اصلي مسؤلیت په غاړه واخلي.
نور راپورونه او ستاسو پیغامونه هم راخیستل شوي. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دی شی بی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خرغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د افغانستان په ګڼو سیمو په تیر بیا جنوب لویدیځو برخو کې د څو ورځې تر شدیدو توپانونو او بارانونو وروسته سیلونه راوتلی دي. سیلونو، توپانونو او ګلیو یوازې په فراه، هلمند او کندهار کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او شاوخوا 50 نور ټپیان کړي دي. د روانې اونۍ تر سه شنبې لا هم په شاوخوا 900 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلونو اټکل شوی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
لکندار او هلمند هم په دغو سیلونو کې خلکو ته د مالی او ځاني تاوانونو د رسیدو راپورونه ورکړل شوي، خو د فراه خلک ډېر اغېزمن کړي. د فراه یو اوسیدونکی محمد ابراهیم له فرانس پریس سره په خبرو کې د سخت توپان او بارانو یادونه کړي.
زه د شپېتو کال یم. په د شپېتو کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نه ولیدلې. دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو، یو شل دقیقه به دوام کړي یا 22 دقیقه.
د فراه بل اوسیدونکی رحیم الدین هم فرانس پریس ته د ورستی توپان په اړه وایي.
نو خو توپان ونو جاله و توپان گاډو سره بادو داسې بادو بیا جلی هم سره عمر چر وتنو چې بالا دغه درې چوکاټه خو ګر پورته مزرکتل خو یې هم رحمته کړی دغه توانو نه سره رسول.
طالبان تر کنټرول لاندې باختر اژانس په فراه کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس محمد اسرائیل سیار په حواله لیکلي چې لک تر لګه 2 کسان په وروستیو سختو ورښتونو، ګلیو او سیلونو کې مړه او ټپیان شوي. په دې ډله کې د ښځو او ماشومانو په شمول لک تر لګه 40 تنه مړه او 40 نور ټپیان شامل دي. په فراه کې د غسیلونو څخه باندې 2500 سولري تختې هم ویجاړې کړي. د فرانسې خبري اژانس هم راپور ورکړی چې سیلونو د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو له هغې ډلې هلمند کې شپږ کسان او په کندهار کې 9 کسان مړه کړي. له ډلې یو ماشوم تالند برېښنا وهلی او ځای په ځای ساور کړي. د هلمند نوزاد یو اوسیدونکي غوث الله توحید ازادي راډیو ته په یو پیغام کې هلته د سختو بارانو په اړه وویل.
توفاني بادونه او باران د هلمند نوزاد په ولسوالۍ په کلیسیا، خاوي، میانجوی، شرمباز، درمیان، برنوزاد، التګي، سرغل په دې سیمو کې خلکو ته زیات مالی تاوانونه اړولې چې په لاغې سیمې څخه د خلکو شمسي اندارې ماتې کړي دي. جاني تاوان یې تقریبا د 4-5 کسانو په شاوخوا کې زخمیان لرو چې هغه د کلیسیا په سیمه کې بعد د شمسي اندار چوکاټ پر اړولې زخمیان سوي دي.
د طالبان تر کنټرول لاندې هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړې چې روانه اونۍ له یک شنبې تر سه شنبې د افغانستان په شاوخوا 9 ولایتونو کې د سخت ورښتونو، توپانو او سیلونو دراوتلو خطر شته. د ادارې همدارز اټکل کړی چې ښایي په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او غزنی کې تازه سیلونه راشي. په ځینو نورو سیمو لاغې ډلې هرات، فراه او هلمند کې بیا د تیزو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی. د هوا پیژندنې ادارې په خپله خبرتیا کې له خلکو غوښتي چې د سیلونو په مسیرونو کې تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د هغو سیمو خلک چې نسبتا لوړو سیمو کې اوسیږي د لاندې سیمو خلکو ته مخکې له مخکې خبرداری ورکړي. د اوبو د چارو متخصصین بیا ټینګار کوي چې خلک باید د هوا د حالاتو په اړه خبرداری او تجدید پاملرنه وکړي. د اوبو د مدیریت متخصص او د چاپریال څېړندوی نجیب الله صدیق ازادي راډیو ته وویل
تلفات به اندازه زیات در فراه یک دلیل شی بوده که مردم اعتنا
به فراه کې د تلفات د لوړې کچې یو دلیل دا و چې خلکو د هوا د حالاتو د اټکل او د سیلونو د وړاندوینې په اړه اعتنا ونه کړه. خلک په همدې ورځ سخت بارانونه کېدل تفریح ته وتلي وو. خلکو ته باید پوهاوی ورکړل شي څو هغوی اعتنا وکړي او پرې خبر شي. باید دا خبرتیاوي معمولا له جماعتونو خلکو ته ورسول شي او په اوږد مهال کې بیا باید د سطحي اوبو په مدیریت او مهار باندې ډیر کار وشي. هغه د سیلونو د اوبو د مهار یوه لاره په خپله د خلکو لخوا د خندقونو او ویالو کیندل یاد کړل چې کولی شي په اسانۍ د سیل مخه بل لور واړوي. ښاغلي سدید همدارنګه د سیلونو په مسیرونو کې د هستوګنو کورونو د جوړولو په مخنیوي او د رودونو د حریم پر رعایت ټینګار وکړ.
په جنوب لویدیځ حوزه کې مو د وروستیو سیلونو د زیانونو په اړه واورېدل. اوس بیا هم ورځو فراته. هلته د فرا خپل ځای اوسیدونکو د سیلونو د راتګ د محال کیسه آزادۍ رادیو ته کړې دي.
دا یې چې ما بیل بیرم دیوال چپه شوت، یک د سم مایده شوت، یک پایم سرمام زخمی شوت.
روشان د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي چې وروستیو سیلابونو کې سخت ټپي شوی او درانه مالی زیانونه وراوښتي دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د مارچ په 2 لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل
بود که مردم آیهای و سرصدا را شد؟
نیمه شپه و چه سیل راخه شور و غالمغال هر خواه را پورته شو ما جر ما شمال لکور را ویستد در دروازی شاعت و برا غنده شوی ورخلم لزیر خانی می بیر را واخی سو بل رکرم چه ناسا پا دیوار را وغورتید یو اپخا اولاد به مات شوی سر می هم تپی شوی ده ده خدای فضل ده چه زموگ ده کورلی بل چا تزیان نده رسیدنه خود داو خیزوی می شهید شوی
خواجه نوید عطایی چې د بکوا ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ ډیر تاوان شوی هیڅ تدیره پاتې هر څه مو له باران او سیل سره یو شوي یوه ویره او وحشت موږ ماشومانو ته پیدا شوی دا څو شپې چې باران دی هیڅوک سم ویده شوي نه دي خدای دې رحم وکړي
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د فراه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د مشر محمد اسرائیل سیار له قوله لیکلي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو او ژوبل شویو کسانو شمیر 2 اویا تنو ته رسیدلی دی. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډیر زیانمنیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
په افغانستان کې امریکا ته یو شمیر کیس لرونکي چې د متحده ایالاتونو لوري ورته په کابل کې د استوګنې زمينه برابر شوې و وايي تازه داسې برېښنالیکونه ترلاسه کړي چې لمخې باید د استوګنې د ځایونه خالی کړي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له وړاندې خپل هر څه پلورل دي او بیرته تګ لپاره په کورونو کې نه ځای نه سرپناه او نه هم د کور کالای لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
امریکا ته د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا ایس آی وی کیس لرونکي دی وایي وروسته له هغې چې له کابل یو دریم هیواد ته د تګ پرواز لغوه شو تازه یې برېښنالیک ترلاسه کړی چې له مخې باید د مارچ تر 15 د استوګنې اوسنی ځای خالي کړي. نوموړي د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. د یکشنبې په ورځ د مارچ 2 ازادي راډیو ته وویل چې د کیر په نوم د یو بنسټ له لوري ورته د امریکا په مالي لګښت په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه او منتظر و چې دریم هیواد ته د خپل کیس د څېړنې په هدف واستول شي. نوموړي د خپل غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې کور او د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې. وروسته زموږ پرواز لغوه شو. اوس موږ ته وایي چې دا ځای باید پرېږدو. نه پوهېږو اوس موږ چیرې ولاړ شو. د تګ لپاره هیڅ ځای نه لرو، هیڅ سرپناه نه لرو. د کور په ګډون مو چې هر څه لرل هغه مو پلورلي دي.
یو بل کس هم چې امریکا ته د تک کیس لري او نغواړي په راپور کې نوم او غږ خپور شي تایید کړه چې په کابل کې د استوګنې د ځای د خالي کېدو ایمیل یې ترلاسه کړی. دغه راز یو بل کس چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 11 میاشتو را په دې خوا په کابل کې یو هوټل ته انتقال شوی او تر څو بل هیواد ته انتقال شي. دی وایي په دې هوټلونو کې ډېر هغه کسانو ته ځایونه ورکړل شوي وو چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وو او په کابل کې د استوګنې هیڅ نه لري. پمدی هلکی د افغانی واک بنسټ چې امریکا ته د افغانانو د انتقال کارونه پر مخ وړي رئیس شانوان دی ور پخپل ایکسپانه په دې اړه نیوکه کړې او لیکلي دي چې کدا لن محاله هم خو اوس له وخت مخکې ده. هغه پرون شنبه ناوخته د برېښنالیک په خبرولو چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته منسوب کړي ویلي چې د افغانانو سره ژمنه شوی و چې دوی به متحده ایالاتو ته انتقالیږي. په برېښنالیک کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کیر دفتر لالاري جنو افغان کډوالو ته لنډمهالې ملاتړ چمتو کوي خو له کابل څخه د لیکت او د کډوالۍ د پروسو د ځنډېدو سره د امریکا حکومت نور داستوګني او اړوند نور ملاتړ توان نه لري. په برېښنالیک کې دا هم ویل شوی چې له همدې امله باید دوی ته 2015 کال د مارچ تر 15 پورې چمتو شوي کورونه خالي کړي او دا چې دا نیټه هم نشي غځول کېدی خو پکې راغلي چې دا خبرتیا د دوی د کډوالۍ په کیس هیڅ ډول اغیز نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 3 جنوري په 16 د 3 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام وځنډوه. د امریکا حکومت ویلي چې هغه افغانان چې دغه هیواد ته لیږدول شوي د امنیت لاړخه په سمه توګه نه دي څیړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال یې له متحده ایالاتو سره په بیلابیلو برخو لکه امنیت او پرمختیایي پروژو کې همکاري کړې وه د P2 P1 او ایس آی وی په نوم د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه پیل کړي.
و موریدل چې په کابل کې یو شمېر هغو افغانانو ته چې امریکا ته د تک په نیت ورته د استوګنې زمينه برابر شوی و ویلي داسې برېښنالیکونه ترلاسه کړي چې د دغو موقتو استوګنځایونو وخت پای ته رسیدلی او باید دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. خو دوی وایي چې په کور کې سرپنا هر څه چې درلودل هغه یې خرڅ کړي دي او اوس بیرته ستنېدو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بل لور ته بیا یو شمېر مدني فعالانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې هغه افغانان د نه اخراجوي چې په پاکستان کې له دریو کلونو راهیسې میشت دي او درېمو هیوادونو ته د تک په نیت شیبې شماري. دا هغه افغانان دي چې د فعالانو په خبره په افغانستان کې ژوند ته امنیتي ستونزې دي. پر همدې او نورو مسلو زما همکار حسین احمدزی په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا لمشر میوند عالمی افغان سره مرکه کړې ده.
په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډیر بد وضعیت کې دي. دا ما څو واری ویری دي لټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي، دوی چې څه درلوده کې نه درلوده، دا د ټول عمر خواري اوس سفر سوی ده، کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډیره بیچارهګۍ سره په درې کلو کې دا ټول خوړلې دي او دوی اوس هیڅ نه لري او دوی فقط دغه روزو درلودل او دغه امید درلودل چې موږ د اولادو او د موږ آینده به په خارجي ملکو کې موږ سره په شکل د اشغال او همکاري کړی ده او به تضمین سي. ولې متاسفانه کله چې د امریکای نوی ولسمشر راغی او دا پروسه د درې میاشتو لپاره وځنډوله، افغانان ډیر زیات نه امید سوي دي، ډیر زیات نه امید سوي دي، اقتصادي مشکلات لري، اولادونه به درس پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزه ایکسپایر سوي دي، خپل ویزه نسی تمدید ولای، سابق به ویزه د شپږ میاشتو د درې میاشتو لپاره تمدید دي، اوس د دیوی میاشتو لپاره تمدید دي، هغه هم ځان پکې راځي، نیول کیږي، بندیان کیږي، بول کیږي، خزه نران ماشومان، یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع سوي دي.
بله، افغان سي د پاکستان حکومت چلان کومه تاسو را وغږی ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دي، ځکه په کاراتو د افغان ژورنالستان واغه کسان چې په پاکستان کې میشت دي د ستونزې او دغه امنیو کې راپورته سوي دي، هغه شکایت کړی دي چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلان نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلان له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده، یعنی مطلب مل اسناد نه داده چې ویزا ونه لري، ویزا ایکسپایر سوي وي، او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هغه چا ویزا چې یو ورځم ایکسپایر سوي وي او ویزا ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي، بول کیږي، بیا هم تکرار کم که ځوان وي، که زوړ وي، که نارینه وي، که زنانه وي، که ماشوم وي، بول کیږي او بندیان کیږي او د بارله چلیر ساتنه یا ته چلیر ساتنه د افغانستان خواته ډیپورت کیږي.
bale یو بل مسله چې تل پام دغه تازه ورسی کوم سر خلاص لیک چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده، د کې تاسو کسان هم دي چې ژوند د خطر سره مخ دی، د پاکستان حکومت دغه پریکړه ک دوی عملی کړي څومره د کسان متضرر کیدل سي بخصوص د کسان چې دوی ژوند جدي ګواخ سره مخ مخ ده.
ګورې دا ډیره زیاته مهمه مسله ده. دلته چې اکثرا خلک راغلي دي، زه د سي په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو اتیا فیصد دغه امنیتی مشکل لري، یا ځوان په خطر کې ده، یا مقصد دغه دی مامن یا اصلي علت دغه امنیتی مشکل ده. نو معمولا چې کدوې دوی د افغانستان تر ډیپورت سي افغانستان ته لاړ سي، بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه ده، دوی د دوی ځوان په خطر کې ده، نو دوی په ډیر بد حالت سره مخامخ سي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بریتانیا صدر اعظم وایي چې د امریکا ملاتړ په اوکران کې د سولې دراوستلو لپاره اړین دی. کار سٹارمر چې یکشنبه په لندن کې د اوکران د ملاتړ لپاره د وی غونډې کوربه وویل چې اروپا به اوکران سره پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي او پر روسیې به بندیزونه زیات کړي تر هغه چې دوامدار سوله او امنیت راشي. د اوکران صدر اعظم روس تر دې بریتانیا ته رسیدلی چې په امریکا کې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په خبرو کې یو څه مایوسه او خفه شو. تفصیل له سفیر لاستانیک زیور.
د د برېټانیا صدر اعظم کایر سارمر ویل چې که څه هم ډیری هیوادونه د اوکراین د سولې په پروسه کې د مرستې لپاره چمتو دي، خو اروپا باید په اوکراین کې د سولې د تأمین لپاره اصلي مسؤلیت په غاړه واخلي. د برېټانیا صدر اعظم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د اوربند د هر ډول سرغړونې د مخنیوي لپاره د امریکا د ملاتړ غوښتنه وکړه. سارمر ټینګار وکړ چې اروپا به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي او په روسیا به نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. هر ډول دوامداره سوله باید د اوکراین حاکمیت او امنیت تضمین کړي او اوکراین باید په ټوله پروسه کې ښکیل وي. ستارمر دا سرګندونې په لندن کې له 12 څخه د زیاتو مشرانو سره له خبرو وروسته وکړې.
The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air.
بریتانیا چمتو ده چې د ځمکنیو ځواکونو او الوتکو په لیږلو سره د اوکراین ملاتړ وکړي. اروپا باید اصلي مسؤلیت په غاړه واخلي، خو زموږ په قاره کې د سولې د ملاتړ او د دې هڅو د بریالیتوب لپاره د امریکا قوي ملاتړ اړین دی. د بریتانیا صدر اعظم کایر سارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان کړی چې که د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون لاسلیک شي، دوی چمتو دي چې د سولې د ساتلو لپاره اوکراین ته برطانوي او فرانسوي عسکر ولیږي. د دواړو هیوادونو مشران هڅه کوي چې هیوادونه سره راټول کړي ترڅو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو ائتلاف په چوکاټ کې خپلې هڅې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا تر اوسه د امنیتي تضمینو د ورکولو ژمنه نه ده کړې، خو سټارمر زیاته کړې چې خبرې دغه پلان پر بنسټ دي چې د امریکا ملاتړ به ولري. سټارمر دا ټینګار هم وکړ چې امریکا یوه بې باوره متحده نه ده. سټارمر همدارنګه د یوې موافقې اعلان وکړ چې له مخې به اوکراین ته اجازه ورکړل شي چې د برتانوي صادراتو په 1.6 میلیارد پاونډو شاوخوا 2 میلیارد ډالرو د 5000 څخه زیات هوایي دفاع توغندیو پیرلو لپاره کار واخلي. د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ له لانجمنې لیدنې وروسته یو شمېر اروپایي چارواکو له اوکراین د خپل دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې دوی به د اوکراین تر څنګ ودرېږي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخي دي. خو اوس راځو دې ته چې په جرمنی کې میشت یو شمیر افغان فعالان وایي پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د مشر په رغونکو خبرو سره یې اوس د افغان کډوالو اندېښنې یو تر یو بریده لرې شوې دي. د دوی په خبره مخکې تر ډیره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې هم ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغو پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي دي. جزئیات به له عبدې سپوږمۍ نه واورو.
په جرمنی کې د فبروري د 28 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څنرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لري شوې دي. په جرمنی کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرز د سی ډی او د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې، هغوی د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغوی د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبریال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د انلاین راډیو مشر صفت الله زاهدي هم ازادي راډیو سره ورته څرګندونه شریک کړې.
دغه مشر فریدریت سمرت هرڅه واضح کړل او ویل چې زموږ یوازینی هدف مغه کسانو څوک چې جرمونه کوي هغه پالمان کې ځای نه لري، هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه پالمان کې پات کېدلای شي، ژبز د کې کار وکي، د هغه اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډیره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوې وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلی وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوندی سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هیره کړې. مرسیس د فاطمې په نوم د هغې افغان ماشومې خبره کوله چې د جنوري په 22مه په اشافنبورګ کې په چاړه د وژل شوې جرمني ماشوم له مور سره غمرازی وښوده او وی ژړل. جرمني پولیسو ویلي وو چې دا کار د یو افغان لخوا شوی دی. د جرمني له پارلماني ټاکنو مخکې افغانان د وژنو او ټپي کولو په شمول په یو شمېر نورو جرمي پیښو هم تورن شوي وو. د یادونې ده چې د غمزارۍ تر څنګ په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان د دې پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي دي. ډاکټر محب زغم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی نږدې 200 کور افغانان د اولتن په نوم د جرمني په یو کوچني ښار کې اوسیږي. په یو تازه اقدام کې په ډله ییزه توګه وینور کړی ده.
خپلو کې مشوره وکړه چې یو کار باید وکړو چې هم ارزښتمن او انساني کار وي او هم په دې کار سره موږ د دې پیښو له قربانیانو سره خپله خواخوږي وښیو او دغسې جنایي او تروریستي پیښې وغندو او خپل مخالفت ورسره څرګند کړو.
د یادونه ده چې د جرمني له پارلماني ټاکنو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو له ځنډول شویو دوه الوتنو هم یوه یې د فبروري په 25مه وشوه او 155 افغانان تازه په دغه هیواد کې میشت شول. جرمني ویلټ امسون ته ورځپاڼې مخکې ویلي وو چې دغه هیواد یوازې 2020 کال راهیسې 15500 افغانان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان د انتقال پروسې په تمه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو سهرنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پانه هم د لاسرسي وړ دي. په همدې سره ورو ورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی او اوریدونکو زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم، خو مخکې لدې چې دغه خبری مجله درته وړاندې کړو پام وکړئ ستاسو پیغامونو ته چې په واتس اپ شمیرو مو ازادۍ رادیو ته را لګیلئ.
ستاسو ل پیغامونو
د ماجور وضعیت سخت خراب دی، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستې حساب کتاب دوی ته راته حساب په سمو نو هغه دا باندې سودی کې دایسته نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زموږ خپل کلی کې مثال دسي عزیزان قربان د ډیر سخت ستونز سره مخ دي چې ولې روزګار نسته، بيخي حساب کتاب چپه دی، په افغانستان کې مزدوري نسته، حساب کتاب نسته، کیو کاروبار نسته نن دی دا. او دوی خبر ده بیا د پاکستان څخه کوم خلک راغلي دي هغه چلته رور سشتمونی و غلطه پاتسوه، بیا چې دلته رااله دي وینو سر مسته چا سره کړي چا سره نه کړي هغه سشتمونی وغه په کورو باندې مصرف کړي، مثال حمزه کواخه یا کور پر جوړ کنو ځانونه په شکل ترزدار کړو. دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شي نه سپکشي. نو دلته دوی په دې سګری چې په ورس 100 روپۍ دي ته پاتې 100 افغاني دوی دومره خوشاله چې بیخی به انتها خوشحالی. نو دلته چې اوس ارمان دادې چې تاسو انجنیران مشتراستولی وای یا آیاتان مرستولی ما بل داخله ګور شوولې کورونه به مرشولې وای تاسو به خپل سترګو لیدلې وای تاسو څنګه حساب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نیما دا پیغام تر ازادي رادیو پوری ورسی. زه د غزنی دی ولایت دی اکټیو لسوالی څخه تاسو ته پیغام پریدم. یلو کو باید ستاسې د دې ما پیغام در سره خبر کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. د تاسو څخه غوښتنه ده موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مو پیغام سوتو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورټونه تمدیدیږي یا پاسپورټو کوم تمدید چې ده یا کوم کاروبار چې روان ده، په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی پروبیزه نصره کیږي او ډېر انتظار په مو باندې تیریږي. بیا چې هلته ورسو 1300 نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي، خلکو ته خشکی کوي او ډېر دغه کوي. له چارواکو څخه همدا غوښتنه ده د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زموږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي، او چارواکو څخه همدا غوښتنه ده چې دغه یو د موږ یو بس خاص وکړي. موږ یو ډېر بې سرپرسته یو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،